السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. قطری او ترکی چارواکي تازه د افغانستان په اړه غږیدلی.
موږ پرې خبري وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې همغږي کولای شو.
دوی ویلي د کابل هوایي ډګر چارې هم په ګډه سمبالوي. له تعلیمه به برخې شوی یو شمېر نجونې وایي د تعلیم په نشتون کې اوس کورنۍ د دوی لخوا کې پراته واده کوي.
د کورنۍ لخوا مجبور شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هله ورزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم ترڅو په راتلونکي کې
کندهار کې د یو کس درې ځامن شوی خوای ساتنې ته بې وسه دی.
ډېر وژدي نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسه چې موږ سره همکاري وکړو.
او د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. نن سه شنبه د لیندې یا قوس شپاړسمه او د دسمبر ومنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د طالبانو استازي ونمانه. اندونیزیا بیرته کابل کې خپل سفارت پرانیزي او طالبان د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ته ځانګړی ځواک جوړوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د یو پریکړې لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. دا پریکړې لیک پرون دوشنبه تصویب شو چې پر افغانستان سربیره د میانمار هغه وړاندیز هم پکې رات شو چې خپل استازي دوی ته ورپیژندلی وو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړې لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي غلام محمد ساقزی به خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه اسامبلې ته دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د اعتبار کوونکې د اعتبار ورکوونکې کمیټې مشر او په دغه سازمان کې د سویډن استازي انا انستروم تیر اونۍ وړاندې کړې وه. د طالبانو حکومت دغه چوکۍ ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ورپیژندلی دی. د جرمنو د نړیوال محکمې څارنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځول شوی دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د جرمونو نړیوال محکمې 13 سپتمبر میاشت کې دا پریکړه کړې. د دې محکمې څارنوال کریم خان ویلي د امریکا په نسبت نورو لورو طالبانو او د اسلامي دولت سختدریزه ډلې یا داعش په دې هیواد کې ناوړه جرمونه ترسره کړي. د بشري حقوقو ډلو بیا د دې محکمې پر دې پریکړه انتقادونه کړي او ویلي دي دوی غواړي له دې پریکړې سره د امریکا جرمونه له پامه وغورځوي او پر ځای د طالبانو او داعش پر جرمونو تمرکز وکړي. له دې مخکې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه څېړنې د واشنگټن سخت غبرګون پارولی وو. د اقدام د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره دې ته اړه کړه چې په مخکینی سرانوالې فاتو بنسودا بندیزونه ولګوي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت بیرته په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد بهرنۍ چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی. نوموړی پرون د شنبه په جاکرتا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې خپل سفارت بیرته د دې لپاره پرانیزي چې له افغانستان سره د بشري چارو او له ښځو سره د مرستو او د نورو مسلو ترڅنګ د سکالرشپونو د ورکړې د پروګرام لپاره رغنده همکاري مخته یوسي. اندونیزیا د اګست میاشتې په پای کې چې طالبانو کابل نیولی وو، خپل سفارت د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته په موقت ډول ولیږدوو. ښاغلی جیلانی ټینګار وکړ چې په کابل کې د خپل سفارت بیا فعالول دا معنا نه لري چې دا هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر یې غوښتي چې د افغان جنو تعلیم ته زمینه برابر کړی. د دې متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر ته په خطاب کې وویل
افغانز هاف د رائټ ټو لیو ان پیس، ګو ټو سکول اند پلی. سو دیس از ا میسج اف افغان کلچر.
افغانان حق لري چې سوله کې ژوند وکړي، خوندزیو ته ولاړ شي او لوبي وکړي. دا د افغان جنو پیغام دی. موږ غواړو ووینو چې هغوی با کیفیت زده کړو ته لاسرسی لري. افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له دې زده کړو بې برخې کړای شوي دي. اغلی یوسفزی همداراز ویل هیله لري چې د یوې 15 کلنې افغان جلۍ لیک چې ولسمشر جو بایډن ته په خطاب کې لیکلی خلق خپل جو بایډن ته وروسپاري. ملاله یوسفزی وایي دا لیک د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله پر افغان جنو د اغیز په اړه دی. ملاله یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده، په 2012 کال کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخت ټپي شوه. د 2014 کال کې د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان وکړ. د طالبانو ویان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د یوې ځانګړې پلاوي د وړاندیز او د رئیس الوزرا د منظورۍ له مخې به په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره 1450 کسیزه قطعه جوړه کړي. او جرمنی د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په ووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت ویندو یو ویل برلین د تهران وړاندیزونه په زیر او په بشپړ ډول ارزولي او د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په روسي میاشتو کې د شویو موافقو په کابو ټولو مسودو ځان ناګاره اچولی. د جرمنی د بهرنی چارو وزارت د ویندوی سرګندونې له ایران سره په خبرو کې د تهران د وړاندیزونو په وړاندې لومړنی غبرګون دی. دا هم ویلي چې د ایران له لوري شوي وړاندیزونه د خبرو اترو د بریالیتوب سبب نشي کېدای. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي. آدرس دی azadiradio.com. ترکیه او قطر په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو د مخنیوي لپاره ژمنې تازه کړې. د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د غراز ویلي چې په ګډه به د کابل هوایي ډګر چارې هم سمبالوي. د قطر او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو د غراز پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له خلکو سره د په دغه سخت حال کې د مرستو په خاطر د طالبانو له رژیم سره تعامل وکړي. دا چې څنګه تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خپل هیواد په دریځ بیا ټینګار وکړ. ویل چې دوه بل د هیواد سره د بشري او اقتصادي هڅو د پیاوړتیا لپاره کار ته دوام ورکړي. هغه پرون دوشنبه په دوحه کې خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې قطر به له خپل متحدې ترکیې او طالب چارواکو سره کار وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت دوام ورکړي.
موږ پرې خبرې وکړې چې له افغانانو سره د مرستو لپاره په څه ډول هڅې هم ژغي کولای شو او هم په دې اړه وشغېدو چې د افغانستان د وضعیت په اړه په څه ډول نړیوالې ټولنې سره همکاري کولای شو. قطر او ترکیه په دوامداره توګه د افغانستان له موقت حکومت سره کار کوي چې د کابل د هوایي ډګر په اړه یوې موافقې ته سره ورسی شي څو دغه هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
دواړو هیوادونو د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې په اګست میاشت کې ورڅخه په لسګونو زره بهرني اتباع او له خطر سره مخ افغانان وایستل شول د بیرته فعالولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر بیرته فعالېدل له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام تر څنګ د هغو افغانانو لپاره هم مهم دي چې غواړي له افغانستان ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل ترکیه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دې ټولنې وغوښتل چې سیاست او بشري مرستې سره جلا کړي.
افغان خلکنن
د افغانستان خلک جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له سیاسي انګیزو پرته افغانانو ته دغه بشري مرستې ورسوي. د قطر او ترکیې اقدامات په دې برخه کې باید د نورو لپاره یو بیلګه وي.
قطر او ترکیه چې په خپل کې نږدې اړیکه پالي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ د دې هڅه کړي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره چې په میلیونونو وګړي پر روان سخت ژمي کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي زیاتې بشري مرستې وکړي. د ترکی قطر د استراتیژیک ډیالوګ د سګنې دوه ورځنی غونډې مشري د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کوي چې نن سیشن به پای ته رسیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو له لوري د زده کړو د بندیدو وروسته د خپلو کورنیو لخوا ودونو ته مجبوره شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پوهنځي محصلین دي وایي کورنۍ له یوې میاشتې راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپلو ولایتونو ته بیرته ستنې شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورېدلی شئ.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکي ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوی رسم رواج د مجبوریت له وجې له کورنۍ لخوا مجبور شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټره شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیر لس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلو پلوانو یو کا سره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوقو او څارنوالۍ محصله وه. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځلې واده ته نه وویل او په دې موخه چې په راتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلې وه، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه شوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړه سي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کومه رشته چې زما د خوښي وړ په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پوهنتون ته لار پیدا کړه او تر یو ځایه پورې ما مخې ته هم بوته، خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې را پیښ شوی دی نو ما ونسو کوی چې زه خپل تحصیل تر پایه پورې ورسوم او کد هغه کسان چې په ولایاتو کې یا هم په اطرافو کې ژوند کوي نو معلومدار خبره ده چې هغه به خپل د فامیل کوم رولز او کوم لارې چې هغه به تعقیب کوي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک میسون جبري ودونه په بادو کې د خزو ورکول او د خزو وزل د کورنۍ توتريخوالي یو لاملونو څخه بللی و. و مغختل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو مو اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وای. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې ښځې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو حق لري او د دوی حکومت باید د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دې حقونو زمينه ورته تنظیم کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله له لوري د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان هم خپور شو. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول په بادو کې ورکړه د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي دي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده سوې. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ګڼو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په خواله رسنیو هم د ښځو غبرګونونه راپارولي وه. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بار بار ویلي چې طالبان نه باید د نجونو د زده کړو مخه ونیسي، ځکه دا کړنه به یې په دغه هیواد کې د کم عمره نجونو د ودولو د زیاتوالي او د ښځو او نجونو د پرمختګ د مخنیوي لامل به وګرځي. بلخوا یو شمیر دینی عالمان له تعلیمه د نجونو محرومول د اسلامي اصولو خلاف چاره بولي. له دې جالي مولوي عبدالقادر قانت ازادي راډیو ته وویل چې تعلیم د ښځینه او نارینه و حق دی. د قران کریم لومړنی آیت په اقرا یعنی ووایا پیل سوای او دا هغه حق دی چې الله جل جلاله یې بندگانو ته ورکړای. نه باید هیڅوک له نجونو او ښځو دا حق واخلي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې د افغانستان د بشري ناورین او د هغه د مخنیوي پر څرنګوالي یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې راغلي داسې احتمال نشته چې د افغانستان اقتصادي ننګونې دي د طالبانو په تګلاره کې بدلون راولي، خو وړاندې لولو دا وضعیت به زیانګاله افغانان ډېر وځپي. د راپور په دوام راغلی مرسته کوونکو افغانستان ته د مرستو پر سوالو هوکړه کړي، خو د لیکوال په باور دا مرسته بسنه نه کوي. په راپور کې راغلی کوم مرسته کوونکې هیوادونه غواړي چې د حکومت د ناکامۍ او د خلکو د لوګې مخاوني سي، باید له دولتي بنسټونو سره د اساسي خدماتو لکه روغتیا او زده کړو لپاره مرسته وکړي. کله چې طالبان افغانستان کې واکته ورسېدل، امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړه. اوس د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو په کور دننه میلیونونه افغانان لا هم د لوږې او قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بشري سازمانونو پر دې اندېښنې لیکنه خپره کړې چې ویلي دي ممکن د ژمي پر مهال افغانستان کې 1 میلیون ماشومان مړ شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان روان بشري ناورین به هم پر طالبانو او هم په بالقوه ډول پر امریکا ناوړه اغیز وکړي. لیکوال ویلي امریکا د اقتصادي بندیزونو د کمولو لپاره تر سخت فشار لاندې ده. دا هغه بندیزونه دي چې د ناورین کچه زیاته کړې ده. نیویارک ټایمز د خوړو نړیوال پروګرام د برنامو د مدیر ماری ان مک ګروتی خبرې راخستي چې ویلي دي سیاست باید له بشري اړتیاو نه جلا شي. هغه ویلي په افغانستان کې میلیونونه بې ګناه ښځې او ماشومان بې وزلۍ د مرګ له خطر سره مخامخ کړي دي. د هند او روسیې مشرانو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه وښوده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه په نوې ډیلی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د افغانستان مسله یې د خبرو یوه مهمه موضوع وه. له دې مخکې مسکو او نوې ډیلی ویلي وو چې په افغانستان کې وخت بیا د طالبانو له رسېدو سره یو بشري بحران رامنځته شوی چې سیمې ته یې ګواښونه متوجه کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و چې د دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ تر څنګ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړ. پوتین په دې غونډه کې وویل چې د تروریزم، مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو په وړاندې مبارزې ته په پام په افغانستان کې رامنځته شوي وضعیت اندېښمن دی. له دې مخکې روسیې او هند دواړو وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دواړو هیوادونو ویلي چې دغه وضعیت په افغانستان کې بشري بحران رامنځته کړی چې نه یوازې د دې هیواد بلکې د سیمې لپاره د بې ثباتۍ خطر رامنځته کړی دی. له پوتین سره نوې ډیلی ته په سفر کې د هغه د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم ملګرتیا کوله. سرګی لاورف له خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره په کتنه کې وویل چې طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې په نوي حکومت کې مختلفو سیاسي قومي څیرو ته ځای ورکوي. طالبان باید بشري حقونه تامین کړي او پرې نږدې چې د افغانستان له خاورې د تروریستي او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کار واخیستل شي. هغه زیاته کړه طالبان باید په نهایت کې پرې نږدې چې افغانستان ګاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي. د لاورف په وینا روسیه تر ډېره د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیت اندېښمنه ده. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت پر سیمې سیوری غوړولی دی.
The long-standing challenges remain even as new ones.
پخوانی او اوشتمهاله ننګونی په خپل حال پاتې دي او اوس نوی ننګونی رامسته شوې دي. تر ټولو لوی ننګونی تروریزم، تاوتریخجن افراطیت او بنسټپالنه ده. د افغانستان وضعیت د منځنۍ آسیا لپاره خورا پراخې پایلې لري. همداراز د آسیا لویدیځ او منځنۍ ختیځ د بحران د تودو ځایونو په توګه پاتې کېدای شي.
هند په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوې ډیلی د افغانستان د پخواني حکومت له نږدې متحدانو او په تېرو نږدې 2 لسیزو کې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بیوزل ځوان درې زامن زیږیدلې دي. د دغه درې ګونو ماشومان وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورۍ یو یا دوه خرڅ کړي.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی خو د بیوزلی له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وړونه دي چې په یوه ورځ پیدا شوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بیوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سوږي د ډېرو خلکو دا نظره کړې ده چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دي چې مقصد چې د لوږې وژنمه یا به غارې ویزي وینمه، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتمه، یا به دوه خرڅومه یو به په ساتمه. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنې اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دي نه غمېږي. زما څه د لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دي.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانې سړی یو سر یم، یو سر سړی یم. نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سنه خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړمه شپه ملا که بل شی ورکړی دی، بارتن یا خاکشر د سپینسرې پېژنې ښه دي. په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږې دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کوي موږ ډېر ځان خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور رحمت سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
کله وی خو په افغانستان کې فقر بی وزلی زیاته شوی، خو سره په څنګ کې لتیرو شلو کړنو راهیسه تر اوسه د لومړي ځل لپاره نسبی امنیت ټینګ شوی دی او افغانان اوس د افغانستان هغو سیمو ته ځي چې په تیرو شلو کلونو کې د امنیت د ستونزو له کبله نشو ورتللی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم داعش اسلامي دولت وسلوال لا هم یو ګواښ دی، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصت باید ګټه پورته شي او د افغانستان هغه سیمې وویني چې دوی د لیدو ارمان لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دو دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله دولس ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه اوس زیاته زمینه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عیش د ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغه ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولی په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر اوس مهال د افغانستان هر ځای ته کولی شي سفر وکړي.
نظر به نمې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې ځینو ولایتونو ته سفر کړی کومې کرایې چې کړي هماغه کرایه موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت ښکلې سیمې په نښه کوو، بیا د هماغې په اندازه له خپل مشتري پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک اوس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د دې خبرې مجلې د پاشي بوته نږدې شوی یو په مکړې لاندو خبرونو ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یو پریکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د جرمونو د نړیوالې محکمې سرنوال پرون دوشنبه د امریکا په اړه د هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې په افغانستان کې د دوی د جرمونو څیړل له پامه غورځولې دي. اندونیزیا په پام کې لري چې خپل سفارت په کابل کې پرانیزي. د اندونیزیا رسنیو د آسیا پاسفیک او افریقایي چارو لپاره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي مدیر عبدالقدیر جیلانی له قوله دا خبر ورکړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان جنو پر تعلیم خبرې وکړې او غوښتنه وکړه چې افغانستان کې باید ښوونځي پرانستل شي. د طالبانو حکومت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې لپاره د یوې نوې شنې قطعې د جوړولو اعلان کړی او جرمني د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې د تهران وړاندیزونه رد کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ستاسو له پیغامونو
موږ دغه د تفاوت په باره کې څو واري دا خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې دي، زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي. نو دغه ولې دوی دغه اوس دې لارې اخیستي دي چې دغه پکې سرکوي د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه وه. په دې خو هېڅ نه کېږي، خو دا یو ځای ورکې نو پکه خو دغه نه دی چې وایي موږ دېته بودیجه نو څه برابرولی شي. یا موږ د کومې خوا کړو زما پیسې ساسره حکومت امانت پرتې دي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دونې خلک چې شرګر نه د چا مسکني ته ګوري، نه د چا دربدري ته ګوري، نه د چا بې وزلي ته ګوري؟ خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې سړی تقاعد شي، د هغه دپاره تقاعد نه ګرځي چې دا عادي دی. دوی هغه پیسې یو ځای راواخلي او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کې دا پخوانی حکومت څخه دغه پاتې دي او دا خو د وغه ازای خان د وختو څخه دا کیسه پاتې ده. بیا له هغه څخه خو دا مامور څخه تخت دي په هر معاش کې تا پیسې دي نه ګرځول دي، یعنی معنا در ساتن دغه بیچارهګان دغه تکم متقاعدین سپینځري په خواري باندې یو څه کابل به دي چې هغه به په مراحل کې خپل اسناد به جوړي. هغه چې ماري شبیه ته واسه په دغه خبر نه سر کې د کبر او د غرور ولې دا شکوي واسلام نور په شرم.
هلمند ولایت کجکی په ولسوالۍ کې زیدانه د بیسیم خدی د حکومت په وخت کې ولاړ دی. هغه بیا طالبانو ورته وویل چې دا خدی تاسو بند کړئ. نو د بیسیم کارکونکو هغه دې خدی بند کړی، کار یې نه کوي. دا خدی تر هغه وخت پورې ولاړ دی حکومت سکوت کوي. نو دا یو خدا درته د کجکی وخوا ته ولاړه وه، هغه خدا چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړل او سره ویلې وړه پرزی. بیا چې د بیسیم کارکوونکي راغله نو د هغې پرزی خلکو د بیسیم کارکوونکو ته ور وسپارله. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دی. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی او خواته یو بل ریډیشن خدا ودروي، یا د غټه خدا ودروي، یا کوچنی خدا چې باره واټساپ هم پکې فعال یا نور هم خلک اجنه اخلي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیدله. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.